سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک کلیګ د ټیم راپور ورکړی چې د غوښنه یو وسنۍ جګ پړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې افغانستان څخه په بي ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار د افداده چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې دی شي او کنه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یک شبې د ورځې راپور لمخې د ټرمپ ټیم په 2020 کال کې افغانستان د وټلو د چیرنې لپاره د یو کاس د یو کمیسیون په جوړولو غوړه کوي. دغه هڅه په هغه کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوړه کولو په بهیر کې مستقیم داخلو. دا ټیم به د تخلیه د ملي کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخې دا معلومات په امریکایي چارواکي او لیوی بلی سرچینې چې له موضوع خبرو تر لاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوق هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یوا زلزله چې شدت یې درختار په کچا 3.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 3:19 شو مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي په چهارشنبه په ورځ د نومبر پښلما بي تاسلي د متحده عرب اماراتو په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت الله کې طبي کارکونکو ریټرز خبري ایجنسی ته وویل چې پر یوې چوپړیزه ودانۍ د اسرائیل په عمله کې لزګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندونه ده چې دقیقا څو تنه مجل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اسرائیلي حالات اداره وایي چې شاوخوا 10 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په تړاو د ټرمپ دریز اتصدې خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د سوارلس کسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړي ده.
او ما ته په غاړه د خپل مرشته مې ویره د قسم د څه بګنې نو د شپې ته راکړې د دې مې دې د وګولو مخ نه ناوړي.
او کونړ کې د لرګوي به مخ په لوړې دودي
په کونړ کې په خوا شه ده. ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې ده 900 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونه پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پانل لیکلي چې خپل سری توقيف پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاریډلې په ناسه کې ګډون کړي. نور جزئیات د سره کار پر راپورګي.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونه په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پانه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونه پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خبرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی په سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړ سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
نمیتونم هزینې هم ندارم که کشور ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته کی بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوا یوه ونه په بند کې وم. هغه یوه ونه کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. ورسته چې خوش هم شوم زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په یوه سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا د غنیول شوی کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر لس ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې ورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلار کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدراتو توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویاندي سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک سوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفا ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بې ساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولی او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
The Trump idara bayt bashpada kara wadirana platana ukri che sanga pa 2021 kal ki pa Afghanistan ki da wataru chare da sel naurina da ki shwe. Haqiqat da de che masuliyat walas mashar Biden aw da hagaspini mane taraji ki ki che kal Afghanistan e pa chataka da watul amar wakad. Da raz da bahrani uchar wazarat ta masuliyat mutawajjih de che sukhut pa mahali da ghair jangi takhliye chare pa gaala larali.
Kho da nariwal چارو افغان په هان لدی جلې انتظار خادم بیا وایي
تمري سپری ماري ته باید ترامپ او د ترامپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. لا غوښته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او سیمه تاثیرات لري.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړې لیک مهمه برخه و چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ترامپ د لومړي دورې ولسمشري پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سوا. د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوریت حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشري پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ترامپ او بایدن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوریت حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د منځتللو لامل سوي دي. د ترامپ او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون نور مهم ټکی چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوی و او ویلي و چې دواړه لوري په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دایمي اور بند و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړې چې د 23 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بلې د زوی میرمن ده د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستوري او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
وه ما ته دا په غاړه ده خپله مرستیا مې ویره ده قسم د ټوخ بګنې مې د شپې تېره کړې ده د مېدې د ګولو یې مخ نه نه اوړي سینه مې خوږېږي تکلیف مې زیاته ده. وه دا ګاونډیان چېرته 16 کیلو راولېږي څوک سبزي راولېږي هغه دا کنه چې بزړه یې ښایي چې بزړه یې ښایي نه یې چیم نه راوي.
زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي د وایي په خپل کلي کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي په راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لوی خو د ماشومان ناروغي او بل خو په کور کې د سونتو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو سونزو سره مخ کړي.
نو خو لا ډیر سره ورور ډیر ګډ و د شالاتو کې چې دې فند په کور کې وړي چې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولاته احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لرګای نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کوټه می چې خرچان اسده
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه مخسل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په برخه ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت وی جوړ شوې غونډه کې کړې دي. تفصیل پر راپور کې ورو.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبل په هنتونونو ته د ورتګ لازمونه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبل اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې ویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور آزموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي آزموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکتود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په آزموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل خار وسیدونکو جمشید چې سرګې د ماین چاودنې لیوي پیخورس وسلید نه لري، ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یا
لهج رئیس چې وسنۍ حکومت واخت رسیدلې، لبد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا وسره هیڅ ډول مرستې نه دی کړی. دوی باید د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشن در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د آزموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر نابینا افغان جونې د ښوونځي او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز روز دانشجویی بود.
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوسوم نو لسترګې مې وښکې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځي او پوهنتون دروازې را باندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور آزموینو ملي ادارې د کانکور آزموینې لپاره د ګډونوالو لملیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 30 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور آزموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور آزموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د راپور له مخې ویلي و چې د محل په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر له شی جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې
د سپین مړی د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپل څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخنیسی او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نسی. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه و، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دوړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دوړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته لدی چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپل کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور لمخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکو وای د جمیر رسیدو سره د سوان توکو په زنګړی ډول د لرګي بای مخبل وړي دوی د ورسوک نشي کولی چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصيل په دې راپور کې ور
د صدابات اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ ل غرانی سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروسته کې منګورو د ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمت کې د زوی زیات نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای په خوا به 50 کیلوې من لرګي په 200-250 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ډول کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو کوټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کیږي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، د تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او چېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنی د دې پښتنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټي چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آبو هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټي نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجي، نه د کور کلی په خواو شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالداري چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دیوران کرخی سره خوا کې د ګربزول سوالي د جواري سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژوند لريو اسنتیو به برخې پاتې شوې دي. نور حال د نجیب لال خیل پر راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسمی جواري ځوان شورا خرقای کڅکای سنځلې او شودې ککلی اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونی او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمې لپاره مختګونو به برخه پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په جواره کې اوزایی مشر محمد جمیل مشال رادیو ته ویل:
بوستا په غرینا کې چنه دی خو به واسه د واجه میر د څلې بنستا کتینا ستاره څنګه خو د واسه د واجه چې کې می دی میر بنستا دا دوله بتره بچای چې کې ما دوی مشتره کومه کته نه دی شوای.
د ګوربزو د جواري سیمه او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمه یو اوسیدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.
غونډ کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میر وو ورسوالی تدریمی یا مرکز تدریمی ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د تاسو خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ډېر زیات مشکل دی دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د جوړي او شاوخوا سیمو ماشومان لزده کړو هم پاتې دي او نالوست لویږي. د جواري نګدې د ځوان شوراکړي اوسیدونکو شالید ویل:
میژ د حکومت نه دا غشتنه ده چې میژ کډ افغانستان د ملک د خوري باید میژ د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونوم نشي لیکلای د سواد ستر شي د خو ملک ته لوی نقصان ده.
د جواري شاو خاصم لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د وبول لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوایي:
او ډیر ستر کسینه لري په زرینه جربم زک لري، او به وغرای ځای بشتا خو ډیم تیمیش ډیر ضرورت دی. ک ډیم چیرې میژ ولري او بیا میژ تا علاقات ډیر پیدا حاصل شي.
بلوري ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د جوړې د سیمې او د ځای ته د نګدی کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وای چې د دوی اړتیاوی به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځای مشر لال محمد گوهر وای:
موږ هم دی مسول په صفت باندې انشاء الله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیات شي.
یاد دیوی د جووري او نګدی کلیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالیو کې هم غنی داسې میشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ یو ارتیاو به برخیدی او لدې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم له روخ ترخ وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی اوسنی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز ټلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرامپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبا امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقو هم اغیزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پایته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
زهرو کاروان د زاهر رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشې موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه کړي.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چې باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوی وای نه دی چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي.
په یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متعدین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلم. دا می دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښولم. دیارلس کاله کېږي چې معتاد سویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وای چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوی ده.
اول ځل مې دیوان دیوان سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. هغه تیار شو ذات مې سر مې تاوېده ډوډې مې کې ډیر وکړ. خوب امرا واسه ذاتی ما در رازه داخل مزه و کلزاتی بعد همه غیمه شروع کلید بیامه ندی پریخت روست دوره زیبم پینجه و چلو سیگریتی واد.
او دو پروگرام پا پای که با واوری چی لسکلن سیراج د خپل بیوازل کورنه مشر ده او د کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز د کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغ کیهی. دا چی د سیراج زوند والی او چنگ نیک مرغ کیهی دا با پر درامه که واورو.
سلام علیکم روره.
و علیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیوسی دام ستړی مشه.
خور دام ماشوم په کار پسې راغله ویل پلان می کور ته ناراضی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره بس خدای دې زموله اعلی ساته.
اوس پرونه په ورا پور پیل کوو. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید د سرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پر لپسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فیزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنی راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید کوم اصول لمخه چمتو شوه وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو بیخی روخانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی و چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپریږي. د دې راپور راتلونکو پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی. بل پړاو به د کی او روسته پړاو به هم د متادینو پاړه بي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکار شي او دوی څو پروژې ولري
سازمانتایي کې بتانن پروژوار به خود داشته وشن.
د تیرو درې کالو په لړ کې سش کال هم د طالبان حکومت ملګری ملتونو ته اجازه ورنه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري او د سازمان د سټیلټ یا سپوږمکۍ د عکسونو مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګری ملتونو د اړوند ادارو ترڅنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنه یو دریز ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژبونو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګری ملتونه نسی کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسی کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودی په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایت په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګری ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګری ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضادی مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر اعتیاد وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایراني پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دوم بارم
که زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوښړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوی اغاجان مظاهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حاله ست چې دوی تر دغه لاندې دي.
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کور ته استو. د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوي چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلاد پمڑی کنا و پمور خوش بھی خبر نہ خم خم مارم
چمون گ پلار نہ وقت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایہ ما طول و اخر
دا نشی مواد ول زیان نو تخدش خور ل پارا دا زهر کاروان و نزخ پرونه و اوری.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګه په نوم نشي ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر مهال موتات سوی وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړې موتات کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅول او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور خیراوي راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلې ده. د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرسو مکتب به مې ویل مکتب ته به یم کله نیشتلم او کله نسي. همدا بېلارۍ پسې خوش شو. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوست ذاتي. ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتي، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښ. تر اوسه د ورځې به مې پنځه او څلور سګرېتي وهل. په جمبوریت کښې مې ساکېتوب کوو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه باندې شوم. داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دی کې به یو دانه تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به درپسې کلپو. واته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه مې ډوډۍ در کوله، نور به درپسې بنده و دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو. یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې دا مخکې راخوش شوی چې راوتم، بعد هغې مې توبې وباسله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې. خو هغه په کوتهیې په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپین ګیري او د خپل همزور مې دغو به ډېر خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي. مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و. چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول. داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م ماته کړې تې تختېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم، بیا به م شیشې ماته کړې تې او به تختېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی. مې دلته م په درې سه به کباړي خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست. چې نیشه کوي مړي ژوندي ته هم نیسي. څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خواته پوډري شی نیشه یي شی ته موږ سره مه ګرځه. خپل یې کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم. مور پلار مې ډېره باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د مانه واړه دي، مشر ځای خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم. که نه نور کور کې هېڅ څوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي. نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅ څوک هم ما سره کار نه لري. خالي مې مور پلار ډېر ازار کړي دي. دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونی راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي. بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې هلاک کړه، خدای دې تباه کړه، خدای دې ژوند دې زندګي ښه پرېمانه در کړي. خو په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي او بدعمله به یو که د ښو سره ګرځي. خو د پلار م نه منل، د پلار خیر او ازار م اخېستی، دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام دا خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خفګان لري. د هغې په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کیږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورماله شي، نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کیږي. چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته، خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالی بار بار استعمالی چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري هغه سره درد پړسوب نارامي د شنب کې پیدا کیږي. چیرته پرینې دي نو دا بابا دیازیپم یا بنزو دیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ ته راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ ته راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ ته راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منځ ته راځي یا قبضیت منځ ته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه تم پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن کې میږي، اکسیجن چې کم شو تم زړه منتر عزیز چې میډیکل جنډر ستول کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لسکلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د پر غاړه ده. سراج ورز د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولیا او څنګه نیکمرغه کیږي دا په ډراما کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت او څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولای شي؟
ا دادا ته بل اوس نو ګوره، هر ورځ په دې شخوا سیمه کې کار کوم.
اوف دا لاسونه خو درشتیا هم سوان غو نزدیک شوی دی. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوې کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او لستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولای، لوخې خو مینځلی شم، خښتو ته خوب ور کولای شم، کارګرو ته خوب راوړلی شم، دا ټول کارونه کولای شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نه راځي. زه می د مور مشر زویم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یار بچیا سخت دی خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات نه یم راغلی، زه چر ورځ له کوره راوځم. مور می راته وای چې بچیا کار وکه، پام کوه چې خیرات نه غواړې. د خیرات ډوډۍ می تر ستوني نه تیریږي.
عجیبه غیرتی ماشوم دی. کمی دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخت کېږي، که کار نه راکوي چې بل څه په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
دا هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
رازا بچیا مو ورختا کیگا بیرته درا ولم یواز غوارم چې کور مو وینم
سما د کاکا رازا چې ولار شو کاکا زمون کور دا غدای
ها دا ستاسو کور دی ته درګه دا موټر گو خو دروم ته د مور را خبره کا
سما د کاکا ته درګه چې دروازه وټکوم
بچی دا کور مو پکرای نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفرا کرای دی
تو که مور زی بسراج
زویا نن ولی دوم رو وقتی رغلی کار تا ولارم لاغی خواه یو کاکا پو موتر که رو استلم ویل غوارم چه ساس کور رو گورم
دا سرای توک دی او نی ویل چه زمون کور چکی
نه پایگم که دیش دا پلاران دیوال میوی
چه ری دی
دا دی دلتا ولار دی
سلام علیکم رورا
وعلیکم سلام خور ستړی مشه
خیر سه دام ستړی مشه
خور دام شوم په کار پسې راغلی ویل پلان می کور ته ناراضی وختل می چې ستاسو د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکې ماشوم ولی کار کوي
هی رورا بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده او بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولیږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وریندارګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته وځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دې برکت شه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه دا ازادي راډیو سره پاتې سئ او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
پسی پاگل کرم جانانا پاگل کرم